أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دع آيات كريمة دستورة التوبة سلم آياتي أو دع آيات كريمة دستحابة وفزيلة راغلي فمخي آياتو كي زعت شمير آياتون دا منافقين فأعلى نازل سويدي أو فتي آيات كريمة كي بالله عز وجل د صحابه و فضیلت بیان کړی دی. د صحابه و د فضیلت لپاره دی دلائل شته. یو دلیل ادا دی چې څرنګه پیغمبر علیه السلام الله جل جلاله په ټول انسانانو کې بهترین انسان وګرځاوه، نو الله عز وجل د آدم علیه السلام څخه ژولې بیا تر قیامت پورې په دې ټول انسانانو کې خاص انسانان انتخاب کړل، هغه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې را پیدا کړل او د پیغمبر علیه السلام صحابه یې جوړ کړل. کنه الله داسې هم کولای شوای چې هغه پخواني خلق چې وفات شوي وه هغه یې وروسته کړي وای، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې پیدا کړي وای، دا د پیغمبر علیه السلام د زمانې خلق یې پخوا پیدا کړي وای. پر دې هم قادر و چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې خلق دا څو سوه کاله وروسته پیدا کړي وای، دا څو سوه کاله وروسته خلق یې ورمخکې کړي وای. الله عز وجل خود قادر و دا چې پیغمبر علیه السلام افضل الرسل و بهترین پیغمبر و دا یو داسې بهترین پیغمبر لپاره بهترین اصحابان پکار و، نو په ټوله بشریت کې الله جل جلاله خاص کسان بهترین کسان باهمت و تقوا والا و بادیانت کسان دا الله را چاڼ کړل، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې را برسېره کړل او د پیغمبر علیه السلام اصحابان یې جوړ. او بل خبره دا چې د پیغمبر علیه السلام راتګ دنیا ته دا یو ډېر لوی رحمت و او یو ډېر لوی انقلاب یې وزېږاوه. داسې لوی انقلاب تر اوسه نه و راغلی او نه به راشي. د یوه پیغمبر دومره امتیان نه دي سوي لکه د پیغمبر علیه السلام. دومره لوی انقلاب چې راځي حتما لوی ستړیاو ته اړتیا لري. دغه لوی ستړیاوې چې وګالل شوې دا دغه باهمتو صحابو وګالل، خپل ځان یې د کفارو په تورو باندې ټوټه ټوټه کړي، خپل ځانونه یې اور ته ورکړل. حاصل و خلاصه ده چې پر صحابو باندې چې په دنیا کې یو عذاب یو تکلیف راغلی دی هغه صحابو ته متوجه شوي دي. صحابه بندیان شوي دي، صحابه وژل شوي دي، صحابه ژوندي په اوبو کې ایشېدلي دي، صحابه په دار تړول شوي دي، د غشو شلیک باندې سوی دي او په غشو باندې شهیدان سوی دي، صحابه و لاسونه پرې سوی دي، پښې پرې سوی دي، څو قربانۍ چې الله پیدا کړي دي دا ټول صحابه و تیرې کړي دي د دې لوی انقلاب د ستړیاو د ګالونو لپاره. الله جل جلاله یې په دې آیات کریمه کې ستایش کړي. په شروع کې د اسلام هر چا و مسلمانۍ ته زړه نه شکاوه، ځکه چې کله به خلک خبر شو چې پلانکی سړی مسلمان سوی دي کافران به ورغله، دستي به یې واهی و تکاوی سزا به یې ورکول. او یوازې او یوازې هغه کسان د اسلام په دین باندې مشرف کېدلی شوای چې د هغو سره پوره پوره همت موجود وای او هر چا دې ته زړه نه شکاوه چې دا تکلیفونه سختي. بیا هم په شروع کې د اسلام چې د اسلام دین په کټه کې دی او کفار سخت زور ځواکي وه، ظلمونه یې پر مسلمانانو باندې کول، بیا هم دغه صحابه و د اسلام دین قبول کړی و. د اسلام د دین لپاره د مال قرباني ورکړې وه، د ځان قرباني ورکړې وه، حتی اولادونه به کفارو ځینې راوګرځول، مېرمنې به یې ځینې راوګرځولې، دوی به د اسلام دین نه پرېښودې. کله چې بیا د اسلام دین ترقي پیدا کړه او د اسلام دین تر لرې لرې ځایو پورې ورسېدې، بیا ډېر خلک په اسلام کې داخلېدل، ځکه د اسلام کامیابي و ترقي لیدل، په اسلام کې ګټو او عزت او هوسایي لیدل. همدا وجه ده الله جل جلاله د صحابه و فضیلت بیانی. کم صحابه؟ هغه لومړني صحابه، سابقون الاولون صحابه، د هغو فضیلت الله بیانی، د هغو دپار الله عز وجل خپل رضا اعلانی. الله عز وجل فرمای والسابقون الاولون، والسابقون هغه پخوانی، الاولون اول، من المهاجرین د مهاجر صحابه و سکا، والانصار د انصار صحابه و سکا، او الذين او هغه کسان اتبعوهم چې تابعداري د دې کړې د احسان په نیکی سره. دا څه دی؟ د دې لپاره خوشخبری دا ده رضی اللہ عنہم رضی راضی دی اللہ اللہ عز و جل عنہم دی سکا او رضو او دی ہم راضی دی عنہ دی اللہ سکا دا اللہ رضایت دا سنگ لو خبر دا راضیم دا وڈیر لوڑا دا لگا راضیم آغا حقا دا لگا چیوازی او یوازی مقصود دا خبل اللہ دا خبل الہ رضایت مقصود وی دا جنت غشتن نکی او دا دنیا غشتن نکی دا دوزخ دا نجات غشتن نکی یوازی دا اللہ رضا مقصود وی دا دیر لوڑ مقام دی اللہ جل جلاله ودې کسانو ته دا مقام ورکړي چې الله ستاسو څخه راضي دي دا تر هر څه لوړ دي د الله رضا تر جنت لوړه ده د الله رضا د دوزخ څخه تر نجات لوړه ده او دوهمه خوشخبری دا ده واعد او تیار کړی دی الله لهم دی لره جنات جنتونه داسې جنتونه تجري چې بهیږي تحت حالان دي د درختو د شاخو د دې جنتو الانهار سلور ویالې او دا جنت دا خور جوان دا دا سش توش پو لپاره ندی لکه دا دنیا باچهی و عیش و عشرت کمی هم دا سش پو لپاره بی دا دا سجوان دی خالدین همیشه پر همیشه بوی دی فی ها پا دی جنتو کی ابدا همیشه او بی اللہ عز و جل دی تشویق کی و ایتا دو نعمتو تا پر چی تسترگ مگوری ذالک دا خار شدی الفوز و کامیابی دا العظیم چی دیر لوی کامیابی دا دا دوه نعمتونه دوه خوش خبرې چې الله اعلان کړي سابقون الاولون پخوانی اولین خلق د صحابه او څنګه دا نو څوک د صحابه په دې کې دوه تفسیر شوی دي یو تفسیر دا دی چې والسابقون الاولون د دې څخه خاص صحابه مراد دي او دامین د تبعیض د پاره کې یو ډله صحابه شي یو تفسیر دا چې شوی دي کچیر دغه صحابه چې الله جل جلاله دوی ته د رضا اعلان کړی دی دوی ته د جنت اعلان کړی دی دا یو ډله صحابه شي نو کوم ډله صحابه په دې کې بیا د تفسیر والا او څو اقوال را نقل یو قول دا دی چې دا کسان چې الله جل جلاله د رضا اعلان ورته کړی دی د جنت اعلان یې ورته کړی دی دا هغه اولین مهاجر صحابه دي چې د اسلام په دین باندې مشرف شول او آغا اولین انصار صحابه دی چه ده مسلمانانو نصرت او مدد ایور یعنی تر هجرت مختی چه کم مسلمانان و که مهاجر و که انصار و مهاجر ده مکی مکرمه او سیدون که و چه مدینه منوری تراغل او انصار ده مدینه منوری استی او سیدون که و چه دلتی ده مسلمانانو نصرت و که زائی ورکی مدکی ورکی پیغمبر علیه السلام ده نبوت پا در لسم کال بندی مهاجر په دغه تیرلس کلونو کې که انصار صحابه وه که مهاجر صحابه وه دغه انصار او مهاجر دواړه د الله جل جلاله په سابقون الاولون سره یاد کړي دي دې ته د الله د رضا اعلان دي ټول صحابه مراد دي دغه تیرلس کلونو نو هغه سخت کلونه وه سخت تکلیفونه وه دا مهاله د مسلمانانو ژوند ډېر ستړی د قربانۍ ژوند یې وو ځکه حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله را مهاجر کېدی پس څنګه تکلیف اے هجرت راو کی څومره ستړیا او تکلیفونه ور باندې تیر شو چې الله عزوجل حفاظت وکړي او په هم قول دا دي چې دا سابقون الاولون دیواز دا قسم می دي سابقون الاولون هغه صحابه دي چې دوه قبلو ته المنس کړی دي پیغمبر علی السلام چې مدینه منوره ته را مهاجر شو الله جل جلاله امر ورته وکړي چې قبله ته المنس مکه او کعبه ته المنس مکه او بیت المقدس ته وکړه پیغمبر علی السلام پینځله سمیاشتي یو روایت کې شپاره سمیاشتي یو روایت کې څوارله سمیاشتي بل روایت کې اتله سمیاشتي او بیت المقدس ته موضوع بیت المقدس ته چې پیغمبر علی السلام موږ کاوه په دا وخت کې چې کوم صحابه مسلمانان وو هغه بیت المقدس ته موږ شروع کې ذکر سید الکونین صلی الله علیه وسلم امر بیا د دې میاشتو د تیرېدو وروسته الله جل جلاله امر وکړي چې اے حبیبه بیرته مکې ته موږ کاوه د دې کې د الله امتحان دا صحابه بیت ته جاده پیغمبر علی السلام سره راوا وشتله مکه مکرمه ته من شروع کی ځینې منافقان يهوديان د مخواړه و چې دا څنګه دین دی کله یې قبلې ته من شروع کله بلې قبلې ته من شروع او باز بدا ویل چې هغه يهود او نصارا و چې د مش قبلې به تر نو دا سابقون الاولون هغه کسان دي چې دواړو قبلو ته د پیغمبر علی السلام سره یو ځای لمونځ کړی دي د دې کسانو لپاره د الله دا اعلان دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات دا دواړه خوشخبریان د
دیدل لپاره بل قوالدار نقل سوی دی چې دا سابقون الاولون دا هغه کسان دی چې د بدر تر غزا پورې ایمان او اسلام دین قبول کړیو او د بدر تر غزا وروسته نور صحابه مراد دي. د بدر غزا به هجرت په دوهم کال وسوه، یعنی د پیغمبر علیه السلام د بعثت څخه په 15 کاله لومړي 15 کاله دوره کې چې هر څومره خلک د اسلام په دین مشرف شوي وه، اسلام ته راغلي وه، قرباني یې ګاللي وې، دا کسان سابقون الاولون دي. دې ته د الله جل جلاله د لوري د جنت اعلان دی او د خپلې رضا اعلان دی. کله چې د بدر غزا وسوه وروسته نو بیا نصرت راغی، د مسلمانانو کامیابي ورځ تر بلې شروع وه، نور خلک د کامیابۍ په وجه د اسلام بیرته راتلل. دا کسان مراد دي. بل قول دا دی چې دا سابقون الاولون هغه کسان مراد دي چې تر صلح حدیبیه پورې د اسلام په دین باندې مشرف شوي وه او په صلح حدیبیه کې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي. هغه بیعت ته بیعت الرضوان ویل کیږي. د هجرت په 16 کال چې د پیغمبر علیه السلام 19 کال د نبوت و، پیغمبر علیه السلام د 1500 صحابو سره مکه مکرمه ته د عمرې لپاره روان. کله چې حدیبیه په اوس وخت کې دا ځای په شمیسیه باندې یادیږي، حدیبیه نوم خلکو څخه ورک دي، هلته دا نوم نه پیژني غیر د پخوانیو خلکو او علماو څخه. دا شمیسیه 20 کیلومتره د مکه مکرمې څخه لرې ده. دې ځای ته چې پیغمبر علیه السلام راورسېدې د مکه کفارو ووتل اجازه یې نه ورکول. تفصیلي قصه یې اوږده ده. آخر خبرې شروع شوې. په خبرو کې فاسد به دی وراتی د دې لپاره چې د مسلمانانو د کفارو په مابین تعهد وسي، یو پرېکړې ته سره ورسېږي. په دې فاسدانو کې حضرت عثمان رضي الله عنه هم لاړې مکه مکرمې ته چې د هغو سره خبرې وکړي. کله چې عثمان رضي الله عنه هلته ورورسېدې، د مکه خلکو ورته وویل چې اوس خو ته هغه سره راغلی، وجسته پر مقام مکرمه باندې طواف وکړه. حضرت عثمان رضي الله عنه ورته وویل هېڅکله نه، تعجب کوم د الله پیغمبر به د احرام او د طواف څخه مانع کېږي، زه به طواف کوم. یا هغو ته درد ورغلی، قهر ورغلی چې موږ د طواف اجازه درکړو، ته طواف نه کوې. عثمان رضي الله عنه یې بندي کړ. قاصد خو په هېڅ قوم کې د دې روایت نشته چې یې بندي کړي یا څوک سزا ورکړي. دلته مسلمانانو ته الله واسطه و چې عثمان رضي الله عنه موږ په شهادت ورسول. پیغمبر علیه السلام چې خبر د ټولو صحابهو سره بیعت وکړي چې زه به نور مکه مکرمه جنګ وکړو، صحابه و ټولو د آن حضرت صلی الله علیه وسلم سره تعهد وکړي چې تر څو موږ وژل کیږو ټول لمن زده تر هغه مهاله به د الله پر دین موږ جنګیږو. دغه بیعت بیعت الرضوان و. دلته د مسلمانانو سره وسطې هم کمې وې، تعداد یې هم د کفارو په پرتله کم، د کفار شمیر قوت ځای دبدبه هر څه زیات وه. دلته وچ کلک مرګ ته د الله د دین لپاره حاضرېدل دا غټه قرباني وه. دا کسان سابقون الاولون دي، دې کسانو ته الله جل جلاله ته اعلان کړی. په هر صورت که چیرې یوه ډله شي نو د آیات تفسیر داسې کېږي: والسابقون الاولون، هغه لومړني کسان چې اول دي، که د دوو قبلتینو صحابه دي، که د بدریان صحابه دي، که د بیعت الرضوان صحابه دي، که تر هجرت مخکې صحابه دي، من المهاجرین، د مهاجرینو څخه، والانصار، د انصارو څخه، دا کسان او والذین، او هغه کسان اتبعوهم، چې تابعداري د دې کړې ده به احسان په نیکی سره، یعنی دا پاتې صحابه تر هجرت وروسته مسلمانان شوي دي، یا د حدیبیې وروسته مسلمانان شوي دي، د پیغمبر علیه السلام په دین مشرف شوي دي. دا کسان هم هغه کسان او دا کسان هغه کسان هغه چې قید و شرط نشته، هغه چې هر څوک یې الله جنې راضي دي. او په دې نورو صحابو کې که پر دې اول تفسیر ولاړ شو، دا قید وسره دي اتبعوهم به احسان، د دې په قدم به قدم یشي، نیک اعمال به ترسره کړي وي، د نیکو اعمالو باوجود بیا به دا خبره شته چې رضي الله عنهم و رضوا عنه. او که چیرې دا سابقون الاولین دا ټول صحابه مراد، یو تفسیر بیا دا دی چې دا ټول صحابه دي، والسابقون الاولون دا ټول صحابه دي. د صحابه و سره د علیه السلام محبت و، د صحابه و په اړه باندې پیغمبر علیه السلام ډیر احادیث فرمایلی دي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي: وای هغه چا ته د جهنم اور نشته چا چې زه لیدلی یم، و رآ من رآنی، او دا هغه چا لپاره هم د جهنم اور نشته چا چې زما صحابي لیدلی. او بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي: الله الله في اصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا، فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. پیغمبر علیہ السلام فرمائے و اذا الله لفارز ما د صحابه سره محبت وکي د الله لفارز ما د صحابه سره شوکي صحابه د دې سره ما محبت دي چا کز ما د صحابه سره محبت وکي زما سره محبت وکي او چا چې زما سره محبت وکي د الله سره محبت وکي او د الله د فارز زما د صحابه او د دشمني سزا وساتي هر چا کز زما د صحابه سره بغض وکي هر چا کز ما د صحابه سره نفرت وکي نو غاز ما سره بغض وکي زما سره نفرت وکي چا چې زما څخه نفرت وکي غواړي د الله څخه نفرت وکي او دې توسط نور احادیث هم د صحابه په فضیلت کې راغلي دي. نو دوهم تفسیر دا دی چې د دې سفر ټول صحابه مراد دي ټول صحابه مقصود دي ټول صحابه سابقون الاولون دي د ټول صحابه لپاره د جنت اعلان دي او د ټول صحابه لپاره د الله جل جلاله د رضا اعلان دي. والسابقون الاولون لمړني خلق اولين خلق من المهاجرين ده مهاجر صحا ده من بيان دي فدوهم تفسير باني بيان يدي والأنصار ده أنصار صحا أو الذين أو حغتسان اتبعوهم جتاب داري ده دي اكره ده بإحسان فنيكي سر ده دي سفرنا بيا تابعين مراد كيش كتشيري فدوهم تفسير العرش والذين اتبعوهم بإحسان بيا فدي سر تابعين مراد دي فاول تفسير سرفو د دې څخه دوهم ډله صحابه مراد وه په دوهم تفسیر باندې د دې څخه تابعین مراد دي یعنی تابعین د فار هم د الله رضا اعلان دي د تابعین د فار هم د الله عزوجل د جنت تزیر اعلان دي خدا شرط پکښې دي چې دې بد دې صحابه او تابعداري په نیتی سره کړې وي رضی الله عنه راضي دي الله جل جلاله د دې څخه ورضو عن او دې الله څخه راضي دي وأعد لهم جنات الله عز وجل برابر کړي تیار کړي دي د دې لپاره جنتونه داسې جنتونه تجري چې بهیږي تحت حالاندې د درختو د شاخو د دې جنتو الانهار څلور ویالې خالدین فيها همیشه به وي دا مؤمنان دا صحابه دا سابقون الاولون او تابعین فيها په دې جنتو کې ابدا همیشه پر همیشه او دا لکتاکا چې د الله د لوري څخه د رضا اعلان دي د الله د لوري څخه د جنت اعلان دي دا څه ساده خبره نه ده. الفوز العظیم هغه کامیابی او بری دي داسې بری العظیم چې ډېر لوی بری دي. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. په دې آیات کریمه کې بیا الله جل جلاله یو بل ډول منافقین شي منافقین دوا ډول یو ډول هغه منافقین و چې پیغمبر علیه السلام په علامو پیژندل تعرفهم بسیماهم حبیب صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي وایي داسې منافقین دي چې ته یې په خپلو علامو باندې پیژنې په خبرو باندې پیغمبر علیه السلام پیژندل په اقوالو او افعالو یې پیژندل. خو بیا هم د پیغمبر علیه السلام ډېر ښه اخلاق وه چې د حیا له وجې څخه یې او دا چې پیغمبر علیه السلام رحمت او د دې وجه څخه دې ته مخامخ د نفاق نسبت نه کوي چې ته منافق او یو ډول به هغه منافقین و چې دومره چاله منافقین و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناست و په نبوي مشهد کې به و بیا هم پیغمبر علیه السلام سره د دومره علم او د دومره پوهې دې نه پېژندل. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکړي و اے پیغمبر اے حبیبا ای وډاله منافقین داسې دي چې ته یې نه پېژنې شاوخوا ستا دي د مدینې د خلکو څخه وي د سارا د خلکو څخه وي ستا سره په مشهد ناسته مجلس سفر کې موجود دي مګر ته یې نه پېژنې زه یې پېژنم موږ یې پېژنو داسې کسان دي داسې بدبختان ستا سره موجود دي او ای پیغمبره د دې کسانو لپاره زموږ دا اعلان دي چې دغه خلکو ته به موږ دوه ځلې عذاب د دې توسو لاصاب سفورس ته بیا په درک الاسفل په جهنم کې بیا تر طول هغه لاندې لاندې سفدرین طبقه هغه ځای ته بیا ورغورځو تر دوزخ مخ کې به دوه عذاب وو. دا چې تر دوزخ مخ کې دوه عذاب ورته ولکېش په دې اړه باندې څو خبرې سوي چې دې منافقانو ته دوه ځلې سزا الله جل جلاله تر دوزخ مخ کې ورکی یو سزا خو یې د خبر ده تر جهنم مخکی ورکول کیږي خامخا. او بل سزا په دنیا کې ده، دا چې په دنیا کې کومه سزا ده، یو حدیث کې راځي چې ورځ پیغمبر علیه السلام د حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کړی دی، دی مبارک فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام یو ورځ د جمعې په ورځ خطبه وویل، او په خطبه کې پر منبر باندې د شکر دیرشو کسانو نومونه یاد کړل. فلان ولاړ سه، قم اخرج وانت منافق، فلان ولاړ سه اوزه د مسجد څخه ته منافق یې، فلان قم اخرج انت منافق. په دې ترتیب باندې پیغمبر علیه السلام شکر دیرش کسان یاد کړل چې د وحي په ذریعه باندې الله جل جلاله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ښودلی وه. دا چې دا هر کس به ولاړېدی، د ټولو خلکو به ورته کتل، او بیا د ښار ټول خلک ورباندې خبرېدل چې د وحي په ذریعه باندې د فلاکي سړي نفاق ثابت شو، او پیغمبر علیه السلام د مشرته څخه ویستي، دا د دې لپاره ډېر سخترین عذاب، دمرې باندې سختي وه، دمرې ورباندې تکلیف و، چې آر عیال یې هلاک شوی وای دمرې به بس تکلیف و په غم کې نه وای راغلی، چې لکه په ټول ښار کې چې د الله د پیغمبر د لارې څخه دی وپېژندل شول او وشرمېدل. دا یو عذاب، د قبر عذاب بل عذاب، درېیم عذاب هغه سخترین عذاب د جهنم دی. او یو قول بیا دا دی چې مخکې آیاتو کې الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي د دې مالونه او اولادونه دې تا په تعجب کې وانه چی، دا اصلا د دې لپاره د عذاب ذریعه الله جوړه کړې ده. دا مالونه الله عز وجل دې ته ورکړي وو، د دې په زړه کې داسې حس ته چې مالو سره اچولی وو چې یوه ذره تاوان ور ورسېدي، څو ورځې وو په د ډوډۍ وو د خوب وو د خوراک په ارام نه پوهېدل. او یو قول دا دی چې په دنیا کې الله جل جلاله دې ته ډول ډول تکلیفونه ورکول، د اولادو مرګ به راسي، غم به ورته پیډ شو، د مال هلاکت به ورته رالی، ناجوړي به ورته راله، نورې بلاوې به ورباندې مسلت. او یو قول دا دی چې د دې په دنیا کې یو عذاب دا و چې مسلمانانو به ورځ تر بلې ترقي کول، دوی به په زړه کې ډېر سخت سره خوړل کېدل، سخت به غمجن وو، په هېڅ به نه پوهېدل د ډېره غمه څخه چې ولې مسلمانان دونه ترقي کوي. دا یو عذاب و، د قبر عذاب بل و، وروسته بیا په جهنم کې بیا درک الاسفل هغه سخترین نه طبقه ده جهنم د دې لپاره. الله عز وجل فرمایي وممن حولكم من الاعراب منافقون، او اے پیغمبر وممن حولكم بعض لهغه خلق سکا چې چا پیر استاس دي، من الاعراب د صحرا نشینان سکا منافقون منافقان دي، صحرا نشینان دي شاوخوا چار چا پیر پر تار ټول دي، بعض منافقان دي، او ومن اهل المدينه او بعض د اهل مدینه سکا منافقين، وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه بعضی د ساران شینانو څخه چار چاپیره پر تاره جمع کې خو منافقان دي، بعضې خپله د مدینې د ښار خلک دي، چار چاپیره پر تاره جمع دي منافقان دي. مردو چې دوی عادت نیولی دي علی النفاق، پر نفاق باندې منافقت یې عادت جوړ شوی دي، او داسې منافقان دي دومره چست او چالاک دي چې ته یې په علامو خبرو باندې پېژندلی نشې. لا تعلمهم، اے پیغمبره ته دوی نه پېژنې، نحن نعلمهم، موږ یې پېژنو، ډېر ژور او خو منافقان دي. نو دا چې دوی دا کار کوي، نو دوی لپاره څه کول پکار دي؟ الله عز وجل فرمایي وایي سزا یې دا ده، سنعذبهم، ژر دی چې موږ به دوی ته عذاب ورکړو مرتین، دوه ځلې په دنیا کې، ثم ورسته یردون، بیا به دوی رد کړل شي، الى عذاب عظیم، ولوی عذاب ته، لوی عذاب هغه جهنم دی، او په جهنم کې بیا درف الاسفل هغه تر ټولو لاندې او سخته طبقه به د دې لپاره وي. دا د دې منافقانو خان بیرته د تبوک د غذا خبره ده، او دا هغه اړوند د مخلفونو کم کسان چې پاتې شوي وو، مخکې هم څه خبره وسوه د تبوک د غذا څخه چې کم کسان پاتې شوي وو دا څو ډلې وو. یوه ډله منافقین هغه وه چې تر تګ مخکې عذر پیش، او بل هغه ډله وه چې یقیني مریضان او معذورین وو، بل هغه ډله وه چې د پیغمبر علیه السلام څخه اجازه هم وانه خسته او عذر یې هم نه درلودی، بې پروايي ژوند شروع کړي. یوه ډله صحابه بیا پاک مسلمانان وه، د سستی په وجه باندې پاتې شوي وو. دغه یوه ډله صحابه دا زیات ویډلې وې، لس کسان صحابه هغه وه چې پیغمبر علیه السلام کله د هغې پاس څخه راستی، تر راتګ مخکې دی راله په نبوي مسجد کې په ستونو پورې د ستونو نو میلان په دې پورې خپل ځانونه وتړل، او دا یې ویل چې تر هغه مهاله د الله پیغمبر موږ د دې ستونو څخه خلاص نه کی موږ ځانونه نه خلاصو ځکه موږ هیڅ عذر نه درلودی یوازې د سستی په وجه باندې د جهاد څخه پاتې شوو لس کسان داسې پیغمبر علیه السلام چې راغلی خبر شو چې صحابه پاک مسلمانان لس کسان دي هغه وایي چې موږ هیڅ عذر نه درلودی پاک مسلمانان یو منافقان نه یو البته د سستی په وجه باندې نه یو تللي ګناه مو کړې ده او د دې ګناه د معافۍ لپاره موږ ځانونه په دې میلانو پورې تړلي دي تر هغه مهاله چې د الله پیغمبر مو خلاص نه کړي موږ په دې میلانو کې یو پیغمبر علیه السلام ورته وویل کاشکې دې دا کار نه وای کړی ما ته راغلي وای ما به د الله څخه مغفرت غوښتې وای د دې لپاره دا چې دې دا کار کړی دي نو دې و الله عزوجل ښه پوهېږي چې الله څه معامله ورسره کوي پراسي دي په دغه میلانو پورې تړلي دي چې د الله عزوجل د دې په اړه څه فیصله وکړي بیا به وګورو د دې لس کسانو په اړه باندې دا آیتونه نازل شوه دا کسان په اړه چې دا آیتونه نازل شوه څو ورځې دي په دې میلانو پورې تړلي وه د لمانځه لپاره به خلاصېدل د قضایي حاجت لپاره به خلاصېدل بېرته به تړل کېدل او بالاخره په دې باندې تکلیفونه راغله ضعف راغلی ناجوړي راغله لوږه ورڅنګه راغله خوراک او څښاک یې نه کاوه دا آیتونه ورباندې نازل شوه پر پیغمبر علیه السلام باندې په دې آیت کریمه کې د دې ماده معافي اعلان وشو کله چې دې اله کړل شول بیا دې څه مالونه درلوده دا هغه مال درېمه حصه یې پیغمبر علیه السلام ته تسلیم کړه چې د الله پیغمبره د دغه مال په وجه باندې موږ داسې وځورېدو د الله نارضایت راته متوجه شو د الله پیغمبره ته راته ناراض شوې د غزا مقدس مقام راڅخه پاتې شو نو دا مال موږ تاسو ته ورکړو او ته یې بیت المال ته تسلیم کړه د مجاهدینو دپاره بیا پیغمبر علیه السلام دا مال نه قبلاوه په دې فساحت کریمه کې بیا پیغمبر علیه السلام ته حکم دی چې دا مال د دې څخه تسلیم کړه او دعا ورته وکړه تاسو د آیات ترجمې وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون نور کسان و د پاتې سو کسانو څخه و او پاک مسلمانان و منافقان نه و اعترفوا چې دې اقرار وکړي بذنوبهم په ګناهو خلو سره خلصو دی گٹ کڑی و عملا صالحا عمل نیک و آخر سیئا او بل عمل اے بد نیک عمل اے ہم کڑی و او بل اے بیا بد عمل کڑی و بد عمل اے داو چی دا غزا تا پاتسی و نیک عمل اے داو چی پاک مسلمانان و کنور و غزاو کی گڑن کڑی و قربانی اور کڑی و پاک مسلمانان و منزون و روجہ اے نیولی و نیک عمل اے ہم در لو دا خدا نیک عمل و بد عمل اے سرگر و نو په دې اړه باندې د الله څخه حکم دی عسى الله نشته دی الله لره ان دا یتوب چې قبل اول د توبې به وکي علیه قضیبا عسى الله ان یتوب علیهم نشته دی چې الله به د دې توبه قبول کړي ان الله بشک الله جل جلاله غفور ذات بصم کی دی رحیم مهربان دی دا د هغه پاک مسلمانانو یو ډاله و چې به ضرورت د سستی په وجه باندې د غزا څخه تاسو دره کسان بیا نور دي چې په پښې یو سره شپږم آیات کې بیان دا روان دي هغه درې کسان به په خاتو په میلانو پورې هم ځانونه نه وسړي پیغمبر علی السلام چې راوي نه پوي مشرک تقوار اغلل او پاک حساب په سایه او توکل چې دا الله پیغمبر موږ نظر د منافقت اور سوځرې دي او نو مخه مو عذر درلود دا بیان به اور سره دي الله عزوجل پیغمبر علی السلام ته فرمای وای دې کسانو په اړه د مغفرت اعلان دي خود واخل من اموالهم د مالو څخه د صدقه سره صدقه د صدقه لپاره د زکات په معنا هم راځي د عام قرات په معنا باندې هم راځي که څه هم د آیات کریمه شنه نزول خاص دي دا کسانو په اړه باندې راغلي دي مګر عموم د دې څخه د زکات حکم ثابت دي او زکات پیغمبر علی السلام ته الله امر کوي چې زکات د خلکو څخه واخله زکات څه ته وایي زکات زکات په لغت کې زیادت ته ویل کیږي لکه دا چې مقاله په عربو کې شته زکه زرع فصل لوی غټوالی زیادت دې ته په لغت کې زکات وایي همدا وجه ده چې کله مال څوک ولري او زکات یې ورکړي په مال کې برکت پیدا کیږي مال یې غټیږي زیاتیږي او یا زکات په لغت کې پاکوالی ته ویل کیږي لکه زکات الارض یفسها دا چې کله چې تاله شي په چش پاکیږي پاکوالی د ځمکې دا وچوالی دی کچیر د خپل مال څخه زکات ورکړل کی دا مال د پاکیش نو پیغمبر علی السلام ته الله امر کی چې د دې د مالو څخه زکات واخله دا عام حکم دی او په دې کار سره بددي مالونه پاک سي په دې کار سره بددي مالونه ډیر سي او بل کار دا وکړه چې دې ته دعا وکړه ځکه الله عز وجل فرمایي خود واخله اے پیغمبر من اموالهم د مالونو څخه د دې صدقه صدقه خیرات د هغه کسانو څخه چې په اړه د آیات نازل شوی دي عوام حکم هر چیرې چې مسلمانان دي چې مال لري عامل ورواسته او بیت المال ته د زکات په څیر جامه تو طاهرهم چې پاک وي دوی د دې مالونه پاکه یا دې پاکه د ګناه هو څخه او تو زکیهم او دې پاکه به ها په صدقه سره پاکوالی د دې وکي پاکوالی د دې د مالو وکي پاکوالی د دې د ګناه هو څخه وکي او صلی او دعا فنی کی وک علیهم پر دې باندې پیغمبر علی اسلام دا قانون وو چې اچھا بد زکات مال تقسیم کې بیت المال ته پیغمبر علی اسلام دعا وکړه کول تفسیر لیکي چې علماء دا ورثه الانبیاء دي که چا د زکات مال چا د تقسیم کې یا عالم ته تقسیم کې نو پر علماء لازم ده چې دعا وکړي کی و دا زکات ورکون کې ته دا د پیغمبر علی اسلام الله جل جلاله په دې کار سره امر کړی وو ان الصلاتک یقینا دعا ستا چې دا سکنن آرام د زړه دی له هم د دی له فارستا دعا د نیکی د دی د زړه آرام او سکون ور باندې راځي هو الله الله جل جلاله سميع ذات او ریتون کی دی عالم ذات علم لرون کی دی الم يعلم ايدين فويش ان الله بشك الله جل جلاله هو ذا الله يقبل التوبه قبل ولد توبه کی ان عباده د خپل بندگان څخه ويأخذ الصدقات او صدقه تبلوی د خپل بندگانو څخه وان الله بشک الله جل جلاله هو دا الله التواب ذات توبه قبلون کی الرحیم ذات مهربان دی وقل هو ای پیغمبر اعملوا تاسو عمل کوي س اعمال سره کوي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون تاسو س عمل کوي وکم کسان چې بد عمل کی الله او د الله رسول او مؤمنان د دې اعمال وین فسير الله پس جر دې چې وبینې الله جل جلاله عملكم عمل استاسو او رسوله او رسول د الله با استاسو عمل وبینې والمؤمنون او مؤمنان به استاسو عمل وبینې منافقان او بدبختان تاسو نیکی لارې تراسي الله قبلون کې د توبې دی غفور الرحیم دی تواب الرحیم دی کنا تاسو چې ارڅه کوي الله د الله رسول او مؤمنان بس تاسو په ټول اعمال خبر او تاسو تردونه او جر دي چې تاسو برات لسی الى عالم الغیب وهغه ذات چې عالم د پټو شیانو دی او شهادت او د ښکارو شیانو دی او الله عز وجل ته حواله سي فینبئکم پس خبر بدر کې بما په هغه عمل سره کنتم چې واس تاسو تعملون تاسو کاو کوم عمل چې په دنیا کې کاوي دا هغه عمل په اړه بیا تاسو معلومات دل درکړ یعنی چې څا عمل مکړې دي زره زره معلومات په تاسو ته وشو درسي چې دا عمل دي په عمل نامه کې لیکلې دي په دا تاریخ او دا عمل دي تر سره کړی بیا به د هر عمل په بدل کې تا ته کلکه سزا دل در سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.